د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د افغانستان انټرنیشنل په نوم رسنۍ په جون میاشت کې په جنیوا کې د نجونو او ښځو د حقونو په اړه له جوړې شوې غونډې ناسمه ګټه اخیستې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له دفتره پرون خپره شوې خبر پاڼې کې لیکل شوي د رسنۍ د دې پر ځای چې په مهمو مسایلو تمرکز وکړي د ملګرو ملتونو کارکوونکي او یوې بلې بلل شوې افغان میرمنې خلاف د عامه سپکاوي کمپاین پیل کړی دی. د ادارې د ناسمو معلوماتو په خپرولو اندېښنه ښودلې او زیاتوي دا ډول فرصتونه باید د یو لړ نظریاتو د بیان لپاره خوندي ځای وي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د دې ډول کړنو د بدو پایلو په اړه خبرداری هم ورکړی دی. اونۍ وړاندې د افغانستان انټرنیشنل په نوم رسنۍ راپور ورکړ چې په جون میاشت کې په جنیوا کې د افغانستان د بشري حقونو په اړه جوړه شوې غونډه کې یوې ښځې ته د ملګرو ملتونو د یو کارکوونکي په وساطت د شخصي اړیکو په پایله کې د ګډون زمینه برابره شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل نوي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال 9 میلیونه او 2 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا پیدا کولی شي. د یونیسف د اټکل له مخې تر مني پورې به تر 15 میلیونه ډیر افغانان بیړنیو مرستو ته ضرورت پیدا کړي. د یونیسف په باور له کار څخه د ښځو مخنیوی پرته له شکه چې د مؤسسو د مرستو په رسولو منفي اغېز کوي. یونیسف وایي سږ کال له افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده. د اسلامي همکارۍ سازمان او اسلامي پراختیايي بانک د افغانستان د افغاني سری میاشتې له یو روغتون سره د مرستو خبر ورکړ. د دې بنسټونو استازي پرون په سعودي عربستان کې وویل چې د افغاني سری میاشتې له هغه روغتون سره چې په کې د ماشومانو درملنه کېږي هغوی چې زړونه یې سوري شوي وي مالي او تخنیکي مرستې وکړي. د افغانستان لپاره د اسلامي پراختیايي بانک ځانګړي سلاکار محمد بن جمال ساعتي وایي چې د افغانستان د روغتیا پوهنې او د څښاک د اوبو په برخه کې د اسلامي پراختیايي بانک یو مرستندوی صندوق جوړ کړی دی چې تر اوسه په کې 2.2 میلیونه ډالر راټول شوی دی. افغانستان د منځنۍ اسیا د فوټسال لوبه په ترڅ کې تیره شپه له تاجکستان سره لوبه 2-2 پر وړاندې مساوي کړه. افغان لوبډلې تر اوسه له ایران څخه ماتې خوړلې او ازبکستان او قرغیزستان ته یې ماتې ورکړې دي. د منځنۍ اسیا د فوټسال سیالۍ د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې روانې دي. په دې لوبو کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او قرغیزستان ملي ټیمونو برخه اخیستې ده. د نایجیریا هغه پوځیانو چې جمهور رئیس یې له واک لرې کړ څو ساعته وروسته تر دې چې جنرال عبدالرحمن چیانی د دوی ننګه وکړه دوی د دولت د مشر په توګه اعلان کړ. پوځیانو له خپل ملت او نړیوالو وغوښتل چې د دوی د نوي حکومت ملاتړ وکړي. یو ویان پرون وویل چې اساسي قانون تعلیق شوی او واک د چیانی په لاس کې دی. د تېرې اونۍ په پیل کې د جمهور رئیس محمد بازوم ساتونکو کودتا وکړه. بازوم 2 کاله مخکې د انتخاباتو له لارې واک ترلاسه کړی و. په نایجیریا کې کودتا په داسې وخت کې شوې ده چې اندېښنې شته چې په دې هېواد کې به سیاسي کړکېچ د جهادي ډلو د پیاوړتیا سبب شي او په لویدیځ افریقا کې به د روسیې نفوذ زیات کړي. او د خزینه فوټبال نړیوال جام لوبه په ترڅ کې نن فرانسه له برازیل سره، پاناما له جامیکا سره او سویډن له ایټالیا سره لوبه کوي. د خزو د فوټبال نړیوال جام لوبه د نړۍ د 2 دېرش ملي لوبډلو ترمنځ په 2 ګروپونو کې د جولای په 6مه پیل شوې دي. د دې جام قربانه نیوزیلانډ او استرالیا دی او د اگست په 6مه به پای لوبه وشي. تاسو ازادي راډیو ته غوږی یاست. د افغانستان د مسایلو په اړه د امریکایي پلاوی او طالب چارواکو غونډه خو تیر ته پکاتو د دې ډول ناستو پایله د افغانانو پر روان کړکیچن وضعیت څه اغیز لري؟
اوس چې دا دواړه زمونږ ګورو وطن یو مشترک ټکی په دې کې مونږ نه پیدا کوو.
په کندهار کې تیر یو کال کې د تلسمیا په ناروغۍ اخته 1500 ماشومان ناروغان بستر شوي چې له دې شمېر یو شمېر مړه شوي هم دي.
اگر کومه دوا چې د دوی د بدن څخه هغه اوسپنه چې د وینې د ماتېدو د خطر په بدن کې جمع کیږي هغه زموږ په دغې کې نسته. د وینې زموږ د دوا په لیست کې هم نسته.
نور بیا لابل موضوعات هم د رواني خبرونې برخه ده. په دوی منیمای کې به بیا د ازادي رادیو تاندې څنګه اونیزه خبرونه وایي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
مانانه چې ازادي رادیو او د امریکا متحده ایالاتو یو پلاوی په قطر کې له طالب چارواکو سره د افغانستان پر سیاسي اقتصادي ثبات د خوځو انجونو پر حقونو او یو شمیر نور موضوعات خبري وکړي. دا ونډه د دې میاشتې په پای کې پلان شوې ده. طالبانو حکومت وايي دوی په دې لیدنه کې له امریکایي پلاوی پر طالبانو د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړي.
تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي پلاوی د طالبانو له هیئت سره سبا او بل سبا خبرو تک شینی. د امریکایي پلاوی مشر په افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقوقو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کې راغلي دي چې امریکایي پلاوی به د طالبانو له استازیو او د افغانستان د مهمو وزارتونو د مسلکي ټکنوکراتانو له یوه پلاوي سره د افغانستان اړوندو مهمو مسایلو باندې خبرې وکړي. د طالبانو د پلاوی مشي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین اسدی راډیو ته له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د پلاوي د خبرو د اجنډا پاړه وویل.
دا غونډه به دوه ورځې دوام لري او په هغې کې به د دواړو خواوو د علاقې وړ موضوعاتو باندې خبرې وشي. په دې کې په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د مخدره موادو مخنیوی، د بانکي زیرمو خلاصون او یو لړ نور د اعتماد سازي اقدامات شامل دي.
دا غونډه د قطر د تاوتریخوالي او بشردوستانه خدمتونو د څېړنې د مرکز په نوښت جوړی شي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت خبر پڼه کې راغلي دي چې د دې سفر په ترڅ کې به د دوی پلاوی د قطر دولت له جنو چارواکو سره هم پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. امریکایي پلاوی د قطر تر سفر مخکې د چهارشنبې په ورځ قزاقستان ته ولاړ او هلته یې په پلازمینه استانه کې د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د استازو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. تر دې خبرو وروسته رینا امیری پرون په ټویټر کې ولیکل چې د منځنۍ آسیا له چارواکو سره د دوی په خبرو کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو پر دوام موافقه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پڼه کې د دوحې د غونډې په تړاو ویلي دي چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې به د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل وي.
او رضا مودې چې سبا او بل سبا او یو امریکایي پلاوی او طالب چارواکي دوه کې سره خبرې اترې کوي. په تیرو نږدې دوو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، مخکې هم دواړو لوریو غونډې سره لرلې، خو د کوم محسوس پرمختګ راپورته یې تر دې دمه نه دی خپور شوی. دا ځل به دا خبرې څه پایله ورکړي؟ د یو نورو پښتنو ته د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر ازادي راډیو سره مرکه کې ځواب ویلی. په اوسني وضعیت کې
زما یقین نه راځي، ځکه چې دلته مخکې تر مخکې د دوی د خبرو موضوع فرق کی. طالبان یو شی وایي، طالبان دا خبره کوي چې زمونږ د رایګان د خوشیستي او د افغانستان فضانه د استفاده ونکړي او بنګه یې تور لست نه ایسته شو. لیکن دا خواته تالوستورینا امیری دا خبره کوي چې مونږ د اقتصاد په برخه کې، مونږ د بشري مرستو په برخه کې، مثلا مونږ د ښځو د حقوقو په برخه کې غواړو چې طالبانو سره خبرې وکړو. اوس چې دغه دواړه خورمونږ ګورو، اصلا یو مشترک ټکی په دې کې مونږ نه پیدا کوو.
اتمر صاحب، تاسو وایئ چې مشترک ټکی نشته، لیکن بل لور ته چې کله دوه اړخونه په خپل منځو کې سره کښېني او خبرې کوي، نو هغه په اصطلاح دادو گرفت دی. مثلا یو به یو خواته یو امتیاز ورکوي، بل به بلې خواته یو امتیاز ورکوي. څرنګه که دغه اصل ته وګورو څه پرمختګ به پکې ونشي؟
ګورې، دغه ناستې مخکې ترسره شوي همدا امریکایي چارواکو په قطر کې دوی سره کتلي دي په تېر څو میاشتو کې. دا لیکاتې شوي دي، لیکن دغه نتیجه همداسې پاتې شو. حتی ستاسو به په یاد کړه چې د قطر صدراعظم افغانستان ته راغی او قندار کې د ملا عبت الله سره وکتل. اول دغه کتنه همداسې مخفي پاتې وه، بیا کله چې پرله شي تر دغه نه نه پورې مونږ ترې کتلې کومه نتیجه ونه لیدله.
وبخښئ، دلته سوال دا دی چې دغسې غونډې نتیجه نه ورکوي، بیا ولې مختلف خواب سرکشینی او خبرو ته حاضریش؟
اول خو د امریکایانو د طالبانو ترمنځ دغه اړیکې شتون لري. دا په وضاحت سره لیدل کېږي، دوی ډېر نږدې کار کوي سره په استخباراتي مسایل باندې. یو شی دی چې یو خواته د امریکا د خلکو فکر او نظر دی چې هغوی مثلا په تېرو څو ورځو کې تاسې دي مثل کال غیر انتقادونه گوری چه امریکا رو باید انتقاد کی چه تاسی والی افغانستان تصور نکوی نو دیره دستیم باور کیه چه دا ده وقتی کمایی کول بخاطر او دیدی دی پاره چه ام داغ زینیتون با امریکا که دوی دیر زان خواهد را جلب کی
نو ده هل لاره چه ده؟
ده هل لاره داده چه بگذاری طولن اوخسن امریکا ده صادق وی و از وقتی بیادی کولیشی چه لازم پا شهر پا طالبان و راسته دشی و از خودی قطن تردینه لپورشونگ گورو دوی فشار نداری پا طالبانو طالبان تیار نخیه که دوی وینی نو پودی ترکیب سره زما گماندسته ندادی چه افغان و لس یا خلق دوی دست یا نتیجه تو رسیدی چه یا ویدی پارا گهتا وی بلکه دقا موضوع و راستر بلیم دست جنجلی کیگیو او زمان
کې کی د سیاسي چارو شمن کې او د پهانتون استاد اسحاق اتمرو چې په دوحه کې د طالب چارواکو او امریکایي پلاوی ترمنځ دراتونکو خوندې پاړه چې افغانانو ته څه ګټول لري او اغیز به د افغانانو په وضعیت سوي خپل تحلیل کا.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو یو چارواکی وایي د افغانستان پر فضا یوازې امریکایي الوتکې نه ګرځي بلکې د نورو هیوادو بې پیلوټ الوتکې هم الوتنې لري. طالبانو په خوا یوازې امریکا تورنه کړې وه او دوی د دفاع وزارت سرپرست ویلي وو چې د افغانستان فضا امریکا اشغال کړې ده خو نور هیوادونه یې نه وو یاد کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي چې د افغانستان هوایي قلمرو د نورو په لاس کې دی. شیر محمد عباس ستانکزی د جمعې په ورځ د کابل په تشتی برچي کې د شورا مراسمو یوې غونډې ته وویل:
شما مبینئ کله هم بالای فضای ما درون خارجي حتی درونای
دی وایي تاسو ګوري چې اوس هم زموږ پر سر بهرنۍ الوتکې ګرځي. دا یوازې د امریکا بې پیلوټ الوتکې نه دي، زموږ د ګاونډیانو درون هم دي چې ګرځي را ګرځي خو موږ هغه حالت ته نه یو رسیدلي چې مخې ونیسو. ستانکسی زیاته کړه چې د دې الوتکو مخ هغه وخت نیول کېدای شي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او له تخنیکي او دفاعي پلوه افغانستان پیاوړی کړو. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بیا وویل چې اوس دوی ته هیڅ نه دي ورپاتې چې د بهرنیو د دا ډول مداخلو مخه ونیسي. د امریکا د دفاع وزارت د پروسه شکل د اګست میاشتې د راپور له مخې له افغانستانه د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته چې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل د څه باندې 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت امریکایي وسلې او مهمات چې له افغان حکومت سره وي طالبانو ته پاتې شول. طالبانو ته د جمهوري نظام ګڼې الوتکې هم پاتې دي خو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ګڼو تخنیکي کسانو له وتلو وروسته د رادار سیستم سم فعال نه دی. د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په اړه د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد په روسي کې لاله عربیه تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې امریکایي ډرون الوتکې د پاکستان له لوري راځي خو د گاونډیو د الوتکو په تړاو طالبانو مخکې داسې څه نه ویلي چې اوس شیر محمد عباس تنگزی اشاره ورته کړې ده. البته پاکستان دا خبره رد کړې ده چې امریکایي ډرون الوتکې د دوی پر فضا ګرځي یا ګرځېدلی شي. شیر محمد عباس سنگزیم د پرونیو خبرو پر مهال دا روښانه نکړه چې د کوم گاونډي ډرون الوتکې د افغانستان پر فضا ګرځي. تر دې مخکې عباس سنگزی د سپتمبر په میاشت کې پاکستان تورن کړی و چې د افغانستان پر موضوع سوداګري کوي او دا ویلی و چې پاکستاني چارواکي دي د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او په نړیوالو غونډو کې د افغانستان پر مسلې تجارت نه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
امریکا متحده ایالاتو د ساز جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو په افغانستان کې د بګرام هوایي اډې او له ایتمو ته د چین د احتمالي لاسرسي لامل شوی دی. جمهوري غوښتونکو مکال د پنځشنبې په ورځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ارزونې په اړه غونډه کې دا پریکړه یو جیو پولیټیکا ماتې وبلله چې له قولي له زندانونو د داعش د یو د 2000 بندیانو ځانمرګو پریکړه خلاصون ته زمینه برابره کړه. د امریکا د متحده ایالاتو د اساسو د مجلس بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال د ډیموکرات ګوند د مشر جو بایدن د ادارې له سختو منتقدینو څخه دی. په ځانګړې توګه د افغانستان د امریکا د امریکایي عسکرو د وتلو په مسله کې خو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تل افغانستان د خپلو پوځیانو د وستلو پریکړې دفاع کړې ده.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکا له افغانستان څخه د امریکا د متحده ایالاتو پر وتلو یو ځل بیا نیوکه کړې دي. ښاغلی مکا د پنځشنبې په ورځ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ارزونې په اړه غونډه کې وویل چې له افغانستان څخه د متحده ایالاتو وتل د هغه په وینا د مصنوعي مهالویش پر بنسټ جیوپولیټیکل ماتوا او په افغانستان کې د بګرام هوایي اډې او لیتیم ته د چین د احتمالي لاسرسي لامل شو. جمهوریت غوښتونکو مایکل مکا په داسې حال کې له افغانستان انا د امریکایي ځواکونو دی وټلو او د هغه د پایلو مسؤلیت د دیموکراتیک بایدن اداره بولی چې د طالبانو سره د دوه تړون د جمهوریت غوښتونکو کې جنرال ټرمپ ته ادارې لخوا لاسلیک شو چې له افغانستان څخه د دغه ځواکونو دی وټلو لپاره لار هواره کړه. مایکل مکال د غشان ادعا کوي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وټل د لامل شو چې له بګرام زندان څخه د دایښ 2000 بنديان او ځانمرګي بریدګر خوشی شي او د 2 میلیارډ ډالر پرځښت امریکایي پوځي تجهیزات په افغانستان کې پاتې شي. ښاغلی مکال زیاتوي
د زمال لپاره د خوشنۍ ځای دی چې له شل کلونو قربانیو او پیسو لګول وروسته افغانستان د طالبانو په کنټرول کې دی او مخکې جیوپولیټیک موضوعاتو سره لاس او ګریوان یو. خدای لپاره چې اوس هلته د لیتیم په لاته کې دی او احتمالا د بګرام اډې ته هم لاسرسی لري.
د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنه تزاب ور نه کړ، خو مایکل مکال د افغانستان لیتیم ته د چین د احتمالي لاسرسي په اړه د خبرو پر مهال وویل چې د طالبانو لبیا وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د طبي زیرمو او قانونو په برخه کې پنګونې ته د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. د طبي زیرمو په برخه کې د چین لسترو پنګونو څخه یو د عامو د نفتو د حوزو تړون دی چې د روان کال د جنوري په 15مه د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت او د افچین شرکت ترمنز د 15 کلونو لپاره لاسلیک شو. د امریکا د کانګرس ته استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال دغه شان زیاتوي چې بایدن د سیاسي دلایلو او د امریکا د ملي امنیت له په پام کې نیولو پرته له افغانستانه امریکایي ځواکونه ایستلی وو او دغه هیواد طالبانو ته سپارلی دی. ښاغلی مکال دغه غونډې د پښتنو او ځوابونو په برخه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه له یو شمېر پوځیانو او عیني شاهدانو د پښتنو د راکاول سره د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن توران کړ چې له افغانستان د پوځیانو په استلو کې ملي ګټې له پامه غورځولې دي او دا کار یوازې د سیاسي محاسبو پر بنسټ خړای دی. په ورته وخت کې پخوانی امریکایي جنرال سیټ کرومیک په دغه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پلان موجود وو او هغه داسې پلان لیدلی وو، نوموړی وویل
To me it's sad that after 20 years of blood and treasure where are we now
نه مانه دی لیدلای خبرې اترې په وړه کا شراوانې دي څنګه دا چې هغه کسان چې واقعن پلان جوړول او تمرین ته اړتیا درلوده هغه ډیر بوختو د پلان او تمرین وخت نه وو.
دا په داسې حال کې دی چې د جو بایدن اداره په ځانګړي توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د ښاغلي مکال انتقادونو سره مخ شوی دی او دا کار د دې لامل شوی چې آن په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دې کمیټې ته راوغوښتل شي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن تل افغانستان د خپل پوځیانو د استلو لپاره کړی دفاع کړی ده. د 2021 کال د اپریل په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د سپتمبر په 14مه بل افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي، خو ټول ځواکونه د 2021 کال د اگست په 13مه افغانستان ووتل. کله چې امریکا له افغانستان ووتل، له دغه هیواد څخه 125000 افغانان وتلو ته زمينه برابر کړه، خو دا بهیر له یو خنړی پیک سره هم مخ شو. د کابل په هوا دګر کې ځانمن کوي بریډ وش چې له عمله لسلو زیات افغانان او دیالس امریکایي پوځیان ووژل شو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
وسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو چې ځنیو د افغانستان په اړه مهم مطالب خبرې کړي.
واشنگتن اگزامینر امریکایی ورځپاڼې په خپل پرونیګڼه کې یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو له کبله د ولسمشر جو بایدن پر ادارې انتقادونو ته کتنه کړې. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې پخواني امریکایي پوځیان له افغانستانه د سرتیرو په ایستلو کې د بې نظمۍ پړه د بایدن پر ادارې اچوي. ورځپاڼې لیکي د پوځ د مرکزي قرارګاه پخواني درستیزوال متقاعد ډګروال سید کرومریچ په افغانستان کې د محاربي یو قومندان متقاعد ډګروال کریستوفر کولندا او بریدګي جیکب سمیت د تیرې پنځشنبې په ورځ د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې استماعي غونډې ته په دې اړه خپل نظریات او راولی دی. واشنگتن اگزامینر لیکی جمهوری پالو وکیلانو د دې استماعی غونډې له فرصت څخه کار واخیست او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستۍ اونیو تمرکز وکړ. په داسې حال کې چې ډیموکراتان وایي له جریاناتو د زده کړې لپاره د کانګرس نظر باید یوازې وروستۍ څو اونۍ نه بلکې تر هغه پراخه موده راونغاړي. خو رسپانه د متقاعد ډګروال کرومریچ له قوله لیکي چې هغه وکیلانو ته ویلي وروستۍ خبره دا ده چې د بایدن د ادارې په مشرۍ له افغانستانه د وتلو څرنګوالی او وخت په دې مسله کې تر ټولو زیاته پړه او د افغانستان د ناکامۍ او سقوط په برخه کې تر ټولو زیاتې غلطۍ د دوی غاړې ته اچوي. امریکایي ځواکونه او د امریکا په مشرۍ نور نړیوال پوځیان په ناڅاپي توګه د 2021 کال د اګست میاشتې په پای کې له افغانستانه ووتل چې د کار په امریکا کې دننه او د نورې نړۍ سخت انتقادونه او پرول. نېشنل انټرست آنلاین خبرونې د یو مطلب په سر لیک کې لیکلي دي چې له افغانستان سره تعامل د امریکا په ګټه دی. خبرونه لیکي دوه کاله وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د ځینو کسانو د هیلو برعکس د طالبانو د واکمنۍ پر وړاندې مقاومت تیتو پرک دی او احتمالا د دوی تر ټولو ځواکمنه مخالفه ډله اسلامي دولت یا داعش دی. خبرونه زیاتوي لدې چې طالبان کوم واضح بدیل نه لري او په امریکا کې هم پر افغانستان د بل برید لپاره لیوالتیا نشته، نو داسې ښکاري چې د امریکا د ګټو لپاره تر ټولو لږ بد انتخاب د افغانستان له اوسني رژیم سره ګډ کار دی. نېشنل انټرست د مطلب په دوام زیاتوي چې له افغانستان سره تعامل به د چین په څیر د سیالانو پر وړاندې د امریکا دریز پیاوړی کړي او افغانستان به که د امریکا خواخوږي ورسره وي چین د ګډ سرحد په اوږدو کې د دفاعي اقداماتو پیاوړي کولو ته وهڅوي. خبرونه لیکي چې په دې صورت کې به هغه سرتیری چې د افغانستان په سرحد کې ځای پر ځای کیږي په تایوان کې د چین د اشغال لپاره ونه کارول شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ اوریدل شي. سلیر وی ساته چې د ازادي رادیو پر څپو باندې په میډیم زپاته زموږ خبرونه اوري. د ټولې زموږ پر ویب سټ باندې هم په ژوندۍ باندې خبريږي. که چېرته خبرونه تکرار غواړي د خبرونو جدول ته ولاړ شي، هلته زموږ د هر وخت خبرونه تاسو کولی شي په تکراري ډول باندې واوري. ډېر نور مهم مطالب هم په ازادي رادیو کې ځای پر ځای شوي دي. ویډیو برخه هم شته. تر خو زموږ ډېری خبرونه په ټولنیزو رسنیو هم ژوندۍ په تصویري شکل خبري. په کندهار کې د میرویز حوزوی روختون مسؤلان وایي تیر یو کال کې په دې روختون کې د تلسمیا 1550 ماشوم ناروغان بستر شوي چې یو شمېر یې له درملنې سره سره مړ شوي دي. د دوی په خبره په کندهار کې له دې ناروغۍ سره د مبارزې پر وړاندې د اسانتیاو نشتوالی یوه له ننګونو څخه ده. تلسمیا یوه له علاج جینټیکي ناروغي ده چې په ډیرو ناروغانو کې د وینې د کمښت له امله د ناروغ د مړینې لامل کیږي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
ګل بیبی د کندهار د میرویس حوزوی روختن په داخله واټ کې د خپلې دوه کلنې لمسی سرته ناست ده. د هغې لمسی په تلاسمیا ناروغي اخته ده. د ګل بیبی په اولادونو کې تلاسمیا یا وارسي ناروغي ده چې له کابله شپږ اولادونه مړه سوي او اوس یې لمسیانو ته دا ناروغي انتقال شوی. تلاسمیا یو ارثی ناروغي ده چې د وینې میراثي اختلال رامنځته کوي. په دې ناروغي د اخته کس په بدن کې د هیموګلوبین او سری وینې حجرو شمیر له نورمال حالت څخه ټیټ وي. د ډاکټران په وینا د دې ناروغي درملنه نشته او د ناروغي شدت پکه تو سره یو څه وخت ورسته ناروغ ته وینه ورکول کیږي. د میرویس روختون د ماشومان څنګ مشر ډاکټر محمد صدیق وای د ناروغي په کندهار کې تر پخوا زیاته شوی ده. د نوملي په وینا تیر کال په دی ولایت کې د تلاسمیا په ناروغي د اخته ماشومان 1550 پیش سبسوي او دغه ناروغانو ته دیار لزره 1500 واحد وینه ورکول سوی. ډاکټر صدیق وایي د دغه ناروغانو یو شمیر مرسیوی هم دی.
د سی ناروغي ده د مور په واسطه انتقالیږي او ماشوم ته. زموږ سره چې راجستر دي تقریبا د 900 په شاوخوا کې مریضان بستر دي. خو متاسفانه هغه کومه دوا چې د دوی د بدن څخه هغه اوسپنه چې د وینې د ماتېدو د خطر په بدن کې جمع کیږي هغه کومه دوا چې موږ لرو هغه زموږ په دغې کې نسته. د وینې زموږ د دواو په لیست کې هم نسته. کله چې څوک صلیب راکول ام نه و نو د دې کار لپاره موږ کوشش کوو دغه بعضې تجارانو سره بعضې مخور خلکو سره وګورو چې که چیرې دغه دوا موږ ته دوی په خپل زکات او په خیرات کې راوړي بیا موږ مریضانو ته ورکړو.
په مختلفو هیوادونو کې د اسانتیاو له مخې د ناروغ د ژوندي پاتې کېدو وخت توپیر لري. دلته د کندهار په میرویس روغتون کې چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره خورا لږ اسانتیاوې شته زیات ناروغان مري. خلک هم په بهر کې د شخصي روغتونونو لپاره پیسې نه لري او دوی هر ورځ د خپلو ناروغانو له لاسه ورکولو فکر کوي.
ما غوښتنه دغه ده چې یو مسلمان چې کوي واسه لري دا وینه وکړي. زموږ مؤمنان د اکثره وخت چې موږ دغه انتظار وکړو وینه نه پیدا کیږي. موږ الک چې دی په میاشت کې څلور واره پنځه واره وینه غواړي. دا ما اوس شپږ ورځې په دا روژه کې بستر کوي. دا یوه ورځ مینه درکړي پنځه ورځې په پرله پسې وینه ورکړي.
په افغانستان کې د وینې مرکزي بانک وایي له دوی سره څه باندې 2000 داسې ماشومان ثبت چې په تلاسمی اخته دي. لدی ناروغي څخه د خلاصون تر ټولو غوره لار وقایه ده چې د ډاکټرانو په وینا د سالم ماشوم د لرلو لپاره له امیدواري څخه مخکې جنټیکي معاینات اړین دي چې د دې ډول ناروغي په مخنیوي کې اغیزمن تمامېدای شي.
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان ګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ساسي بیا لبیل پیغامونه تر موږ را رسیدلې دي او راځي چې ساسي پیغامونه واورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه محمد حنیف الهند زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو اوسیدونکو خدای محل له مرکز کلات نن تاسو ته دا پیغام پرېږدم. نن غواړم په دې اړه باندې له تاسو سره یو ستونزه شریک کړم. ستونزه په دې ډول ده، په دې تیرو څو ورځو کې دلته ډېر زیات بارانونه کیږي په مرکز زابل مرکز کلات او همدارنګه په ولسوالۍ کې. نو خلکو ته ډېر زیات مالی زیانونه اړولې دي، خاصتا د میزانی ولسوالۍ کې د میزانی اوسیدونکو د محل د انزورو پر راټولولو باندې بوخت دي چې باران ورته ډېر زیات مالی زیان اړولې ده. د خلکو همزکی وړې دي، د انزورې ور خراب کړې دي، خلکو انزور راټول کړي دي، هماغه انزورې ځنې وړې دي، کورونا ځنې وړې دي. هیله لرو له تاسو او له لوړپوړو چارواکو سره له دې خلکو سره یو مرسته او کومک او لاسنیوی وکړي تر څو همدا انزور په دغو شیبو کې ډېر زیات مصرفونه ورته کوي، همدا انزور راټول کړي تر څو له همدغه تاوانونو څخه وژغورل شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. بازگل ما در تخاب و لحظ برخط و لسالی می سمان سواله ده رو را بند در لرطور سروان که در توجه ده چه که ابو ایداری مصر حس کن اتنا در کره طول نارون مو ابو وریده او در خیل و در طرق و در مسازو و تاریان و اصلات مطبخ سوله رو را شخصون و وچ فلس کسی ابو ابو وریده نارو بنا اصلات مطبخ سوله رو را در معید ده احنا بلاس ورده بیخید څلور پنځه پیریږي په دغه لار په اوبو باندې اصلاته ښه اوبېږي. هېڅ توجه نه ده شوی دې ته چې دا سربندونه جوړ شي راته په ماسوم کې دولت سرمرسته وکړي. بېښه تباه شو خلک سر بدره بې خاکې بسر دي نه سړي د کورنا خوته توجه دې وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
تیر مننه چې تردم غړې پورې موږ سره یاست او ساسي را لګل شوی پیغامونه مو هم درته خبره کړل. یادونه اړینه ده چې د ازادي رادیو د واتس اپ شمیرې هر ساعت هر شی په فعال دي. کولای شي خپل غږیز پیغامونه هغه چې تاسو فکر کوی اړین دي د مسایلو په اړه یا هم ستونزه ده موږ تراولېږي موږ به په پیلا پیلو خبرونه کې تاسو ته خبرو کوو. د واتس اپ شمیره اتم تاسو سره شته د ازادي رادیو په ویلا بیل خبرونه کې خبريږي او دا هم وایمغه پیغامونه چې تاسو را لګلی او لاندې نه شیر شوی د ازادي رادیو په اړه دونکو خبرونه کې به حتما درته خبر شي یعنی د فکر کې ما واست غني چې تاسو پیغامونه نه خبريږي مخکې له دې چې د خبرونې دویمې نیمایي ته ولاړ شو تاندې څنګه خبرونه واوري په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د افغانستان انټرنیشنل په نوم رسنۍ په جون میاشت کې په جنیوا کې د نجونو او ښځو د حقونو په اړه له جوړې شوې غونډې ناسمه ګټه اخیستې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له دفتره پرون خپره شوې خبر پاڼې کې لیکل شوي دې رسنۍ د دې پر ځای چې په مهمو مسایلو تمرکز وکړي د ملګرو ملتونو کارکوونکي او یوې بلل شوې افغان مېرمنې خلاف د حماس په کاوي کمپاین پیل کړی دی د ادارې د ناسمو معلوماتو خپرولو اندېښنه ښودلې او زیاتوي دا ډول فرصتونه باید د یو لنډ نظریاتو د بیان لپاره خوندي ځای وي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال 29 میلیونه او 2 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري یونیسف په باور له کار څخه د ښځو مخنیوي پرته له شکه چې د موسسو د مرستو په رسولو هم منفي اغېز کړی د اسلامي همکاریو سازمان او اسلامي پراختیایي بانک د افغاني سری میاشتې له وروختون سره د مرستو خبر ورکړ د دې بنسټونو استازیو پرون په سعودي عربستان کې وویل چې د افغاني سری میاشتې له هغه وروختون سره به چې پکې هغه ماشومانو درملنه کیږي چې زړونه یې سوري شوي وي مالیه او تخنیکي مرستې وکړي افغانستان د منځنۍ اسیا د فوټسال لوبو په ترڅ کې تیره شپه له تاجکستان سره دوه پر وړاندې لوبه مساوي کړه افغان لوبډلې تر اوسه ازبکستان او قرغیزستان ته ماتې ورکړې دي خو له ایران یې ماتې خوړلې ده منځنۍ اسیا د فوټسال سیالۍ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانې دي اغاړي بیا د خزینه فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن فرانسې له برازیل سره پاناما له جامیکا سره او سویډن له ایتالیا سره لوبه لري د خزو فوټبال نړیوال جام لوبې د نړۍ د 2.5 ملي لوبډلو ترمنځ پاتو ګروپونو کې د جولای په شلمه پیل شوې دي پایلو به د اگست په شلمه کې او د نایجیریا هغه پوځیانو چې جمهور رئیس لواک لري کړ څو ساعته وروسته در دي چې جنرال عبدالرحمن شیانی د دوی ننګه وکړه د دولت د مشر په توګه اعلان کړ پوځیانو ل خپل ملت او نړیوالو وغوښتل چې د دوی د نوي حکومت ملاتړ وکړي په نایجیریا کې کودتا په داسې وخت کې شوې ده چې اندېښنې شته چې په دې هېواد کې به سیاسي کړکېچ د جهادي ډلو د پیاوړتیا سبب شي او په لویدیځ افریقا کې به د روسي نفوذ زیات کړي او سم تاندې څنګه اونې څخه خبرونه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هله د خوشاله او روغ پوي دا ونې په دوه موضوعاتو خبرې کوو لمړی به ووري چې ولې ځینې زده کوونکي خپل درس په سمه توګه نشي زده کولای او د دې ستونزې د حل لارې څه دي په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه خپل ځان ته یو کاروبار راپیلولای شي په یو ټولګي کې ډېر زده کوونکي درس وایي خو ځینې یې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې یې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال یې درس نه زده کېده دا چې ولې له دی اورو
یو د مکتب فشار درسونه یو د کورس وځي بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله یو د ډار له خطره چې پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی شیانو موږ خپل ښه زده کړی وو څه سم زده وو چې پلار ته کېناستلو چې پوښتنه کول دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول چې هغه به چې ورته کېناستلو چې مې زده وو هغه به هم یاده وتل بیا وهلو به یم ټکولو به یم نوم به یم راند باندې کېښود هسې تقیرول به یې بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي کورس ته لاړ شو یا مکتب ته
د اووم ټولګي زده کوونکی راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه تورې کړي
استادان دي یو وار درته درس تشریح کوي کرا کینې هلته نوټ وایي چا زده نه وي خیا غوی ته نه وایي تا څنګه زده ده که نه چې زده دي هم نه وي وهي دي ټول صنفیان هلته ناست دي شرمېږي د څنګه ما وهي هلته استاد لاړ شي بیا ټول درته وایي چې دی ووهه صنف نه هم زړه تورېږي استاد نه هم بیخي زړه هم نه کېږي صرف مکتب ته لاړ شو
ځینی خون کې او د کورنۍ مشران فکر کوي کا دوی زده کون کې وهی نو هغوی به وډار شي او دا ډار به درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چډب وي هلته زده کون کې څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لختل چار خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کو یا چپه کو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځای داخلي دی، باید هماغه کار وکړي. دی باید لوبې وکړي د لوبې په وخت، دی باید خوب وکړي د خوب په وخت کې، دی باید درس ووایي که یې نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دی درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کیسه اوس ترې وتلې ده. که چیرته موږ ماشوم تهدید کو وی وی وټکو چې ته باید تنا درس ووایې بل باید هېڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې. اغه ماشوم زیدی رو مختکیږي، اغه هیڅ کله اغه ته کوم شی تر غوړ اغه کار نه کوي. تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راشي، مګر مغه به درس نه ویلای.
ځینې زده کوونکي داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس راته ویل، هر ځل به درس سره تکرارو، روز مره به موږ تللو. کورونا وی ته دنده به کتل هغه به هاپرین نه کوو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو. تیر درس به تکرارو، نو درس به تکرار تکرار، موږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی. او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینومه درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کیږم. یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځانونه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ ووایي، عادي مشکل ووایي، زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري، خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوی وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چیرته دوی اضطراب ولري، یاره مور او پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نه شي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نه شي پورته کیدلی. دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چیرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه اسانه ده، او که چیرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې یې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې دي هغه باید مند نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په هماغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کړي او درجه بندي کړي. لږ نه وروسته باید درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولی شي شاګرد واخلي. فرض مثال یو موضوع ده کولی شي چې شاګرد یې په عملي کار سره واخلي. یو بله موضوع ده کولی شي شاګرد یې په تمثیلي بڼه سره واخلي. یو بله موضوع ده کېدای شاګرد یې په تشریحي بڼه سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولی شي زده یې کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زموږ چې هر موضوع درک کړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوری د هر سوی د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
که چېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې، په کور کې، آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزوري شي؟
له بده مرغه په زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمې موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي. در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو اداراتو کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ وګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې له هغه نه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولی شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لږ نه وروسته باید هغه د درس کوم مفردات چې د هغه ځان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړي وي چې کوم موضوع کېدای شاګرد ډېره سخت وي، کوم موضوع کېدای شاګرد ډېره اسانه وي. هغه سخته موضوع باید داسې میتو سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمامه نه سي. ولا مګر که موضوع سخت وي، دا مسلکي وړتیا باید استاد سره موجود وي. فرض مثال ګروپي کارونه دي چې زموږ په ښوونځیو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چین دي چې زموږ په ښوونځیو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاشت کې چې په کومه چوکۍ کښېني، تر امتحانونو پورې په هماغه چوکۍ باندې ناست دي. در حال کې چې نوي میتودونه کې داسې ویل شوي دي چې باید موقعیتونه تغیر سي، او استاد په یوه طریقه زده کړه ورنه کړي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګی ده، دوم ټولګی ده، که متوسطه ده، که لیسه ده، په یو میتود درسي باندې مخته دي. او دغه تجربه زموږ ښوونکو کړې هم نه ده. زموږ ښوونکو یوازنۍ تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده. که هغه منفي اړخ خو، که هغه مثبت اړخ خو، منفي اړخ مخې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نه شي کولی، همده دوی ته مثبت ښکارېږي چې ما شاګرد و هغه غلی کېناست، په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده. در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې. هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولی استاد داسې قیاس کوي دا شاګرد ما ته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي، دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتود نه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي، هغه د شاګردانو د سویب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولی شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کښېني چې هغه بل شاګرد کېدای شي لږ ذره کم ذهن وي، هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي؟
تر ټولو مهم فکتور څه ده؟ کورنۍ ده. زموږ او تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولی شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه هم په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي، له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه ښکاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې. در حال کې چې موږ د معرف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي، له شاګردان له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډیر ځوانان په دې هیله چې یوه مناسبه دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي، خو د دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم وزګار ګرځي او چیرته مقرر شوي نه دي. دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې له نورو سره کار وکړي او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار راپیل کړي. د شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره، د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او د ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي. خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کېږي او د دوی ډیر وخت په وزګارتیا کې تیریږي. عبدالحق هغه ځوان دی چې ډیرو خواو ته یې لاسونه غورځولي، خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې.
زه په خپله د دې تجربې شاهد یم، له ژورنالیزمه فارغ یم، ګوټ په ګوټ ګرځم، رسنۍ په رسنۍ ګرځم، چې کله ورسم سیوی بروم د تا کاري تجربه چې ده نو شاید زه استعداد ولرم، خو څوک مې دې ته نه پرېږدي چې خپله کاري تجربه ورته وړاندې کړم. زه په خپله له دې ستونزې کړېدلی یم، په ما راغلی د داود هم په همدې ستونزه کې یم.
د کابل اوسیدونکی عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښه کولو لاره له نورو سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي.
ډېر ځوانان دي چې موږ یې وینو چې پوهنتون نه هم لوستې وي، ښه لیاقت هم لري، داسې نه چې لیاقت نه لري، خو هغې دا هیلې وي چې یعنې موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو، یعنې موږ د غټو رتبه لاسته راوړو. په کور پراته دي وایي چې نه موږ ته دې کور ته کار راشي، خو داسې خو نه کېږي. دا ناممکنه ده چې تاسې څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه. ته به هلې ځلې کوي، تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې نو تا ته ثمره نه شي لیدلې. هلې ځلې چې وکړي انشاءالله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ.
شخصي کاروبارونه له ډېرې ابتدایي مرحلې څخه پیلېږي او وروسته پرمختګ کوي. د دنیا ډېرو شتمنو خلکو خپل کار لا ډېرې کمې سرمایې او امکاناتو راپیل کړی چې اوس یې سرمایې راټولېږي نه. خو محمد ارشاد وایي په افغانستان کې ډېر ځوانان دا ځان ته شرم بولي چې یو وړوکی کاروبار راپیل کړي.
دلته تربرونه دي، د افغانستان خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کم نه راوړي. زه داسې نه یم باید تربرونه زکام راسم هغه پورته زکات یم. دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د خبر سره زید کوي چې دا څنګه نما دي تروزه نما نه پورته شو، یا ما نما مازوی دي ما نه پورته شو، یا د خاله زوی یا نما زوی څنګه هغوی وظیفې بلري او زه به کاره شواني کوم.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر ملک سهار چې په ډېره ځوانۍ کې د خپلې کمپنۍ څښتن شوی او د شلو په شاوخوا کې نور ځوانان هم کار ورسره کوي وایي که ځوانان غواړي د خپل کاروبار څښتنان شي نو دا ښه ده چې دوی هر څه وګوري او بیا پرېکړه وکړي چې کوم کار وکړي.
ښه به دا وي چې دی اول ښه ماهر وي، دوم فرصتونه وګوري، ستونزو پسې وګرځېږي. مثلا تاسو په هر سکتور کې تاسو هلته سلګونو ستونزې را یو ځای کړي، ورباندې فکر وکړي، د نورو کار د نورو بزنسونه دغه نقد کوي ګوري چې هغې کومې ستونزې ته هغه تا ته زمینه مساعده چې ته څنګه کولی شي د هغه ستونزې مارکیټ کې یا به کار یا به هغه برخه کې موجود دي لغو نه استفاده کوي. یعنې دا کار احساساتي نه ایستو، یوه هفته یوه میاشت یو کال کار کوي او نورې پرېږدي.
د پیسو نه درلودل هغه ستونزه ده چې ډېر ځوانان یې د شخصي کاروبار د راپیلولو په برخه کې کوي. خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید قیاس سعیدي د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز لري.
ګوري که یو ځوان یو طرحه ځان سره ولري، اډیا ولري، خوړیا د صدا ایډیا دی د واخلی، یو خپل خپلوان، یو دوست، یو آشنا، یو ملګری، یو دوست، یو همکار هغه سره شریکه کړي چې زه دغسې یو فکر لرم، یا د مشارکت په نوم دی یو کار وکړي. کړه دا دلته افغانستان کې یو بد خبره مشهور شوې ده چې شریک کاروبار به هیڅ نه کوي. ټولې دنیا معاملات تعاملات په شراکت مخ سره وني، اما کنټرول باید وي، اما پروتوکول باید وي، اما خطونه باید سره لیکلي اوسي. تجار د خصوص سکتور خلک دوی د منفعت په نظر کې نیولو سره چا سره مرسته کوي. نو تاجر له زر افغانۍ څه کې لس لکه افغانۍ درکوي، شل لکه سل لکه درکوي، اما ایډیا به ایستایي تا ځان سره بیخي شریکۍ نیمې ستا وي نیمې زما.
ډېر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن له ستونزو سره مخ شي نه یې پیلوي. خو ملک سهار وایي که د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکامه هم شي ډیر نور څه به ترلاسه کړي چې په بل کار کې مرسته ورسره کولای شي.
که ته هم سړی که ناکام هم سي ولې په دې ارزي ته دا تجربه وکړي، ځکه ډیر څه په لاس درکوي. یو خو زموږ عام ذهنیت دا ډول جوړ ده چې موږ همیشه د ښوونځي او پوهنتون دا ډول روزل شوي یو چې موږ باید له نورو سره کار وکړو، موږ باید د یوې ادارې برخه واوسېږو، موږ باید په یو جي کې کار وکړو. موږ دا حتی په دغه ټول د ښوونځي او د پوهنتون په دوره کې موږ ته حتی دوه لیکچر په دې ډول نه راکول کېږي چې موږ خپله څنګه یو ایډیا رامنځته کړو. یعنې په ټول کې ذهنیت یو ډول په افغانستان کې په دې برخه کې نشته. دوهم، ډېری وخت دوی عملاً محیط ویني چې خلک ولا په دې برخه کې ناکامېږي، ولې د پلانکي تجربه زما تجربه فرق کوي، د هغو علاقمندي او زما علاقمندي فرق کوي، د هغه ایډیا او زما ایډیا فرق کوي. که ته یوه ایډیا ناکامه هم کړې، تا ته د سلو نورو ایډیاو الهام راځي، ته نور فرصتونه پیدا کوي، ته نور خلک پېژنې، نو په ټوله کې تا ته دوهم کار کامیابېږي. معمولاً خلک اول ایډیا دوم ایډیا ناکامه یي، ما هم اوله دومه ناکامه کړې وه خو درېیم هم ډېر ښه کامیابه کړم. یو دلیل هم دا و چې هغوی نه ما کاپیان زه باندې ګټه واخیسته او دا فکر مې ورباندې نه وکړ چې یوازې اول ایډیا ولاړه. ډېری وخت اول ایډیا کېدای شي ممکن ښه نتیجه ورنه کړي، مونږ ته د نورو ایډیاو الهام درکوي.
استاد سید قیاس سعیدی وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډېر کړي او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي.
خپله دې باید خلاقیت وکړي، هغه کاري اخلاق باید پیدا کړي، مهارت چې لوړ نه کړي خو نه چلېږي. اوس خو د ټکنالوژۍ زمانه ده، دلته ما درته وویل کسب ته باید په یو دراز سره وګوري. فکر غواړي، دا برنامه‌ریزي غواړي، یو ښه انتخاب غواړي چې موږ څنګه وکولی شو چې یو کار انتخاب کړو. نو دا ځوان باید مهارت زده کړي، که خپله نه پوهېږي نور وګوري چې فلاني کمالات تعقیب کوي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلولی شي او په کاروبار کې د پرمختګ لپاره باید کومو خبرو ته پام وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړي چې تاسې اورېدو ته رابولم.
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي. یو یې هم دا کیدای شي چې ځوانان دې په خپل مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي. تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسو په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 3000 محصلین فارغانه وو، اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نیسي کول چې 3000 نوي کارونه رامنځته کړي، ایجاد کړي. نو په دې کې ضرر ده چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي، هم دوی په خپله په کار بوختي او دوی اوسي کولی چې نور ځوانانو ته هم د کار زمینه برابر کړي.
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي، سوداګري وکړي او ګټه وکړي، خو پیسې نه لري. آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه ده که نه دوی بې پیسو هم کولی شي یو کاروبار را پیل کړي؟
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه؟
او که په لومړي سر کې پیسې نه وي نو دوی څنګه یو کاروبار را پیل کړي؟
تاسو فکر وکړئ ښه، د یو متشبث یا انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر چیرې دی؟ تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري، پیسې لري، هغه پیسې په کار اچوي یا تجارت کوي، صادرات واردات کوي. که یو نفر ته دفتن ته $1,000,000 ورکړي، هغه آسان کول چې دوه درې کورونه ورباندې واخلي په کرایه ورکړي، دا هم یو کاروبار تجارت. متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري، مفکوره لري، په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري، یو اړتیا ګوري، هغه اړتیا دپاره دوی د حل لاره پیدا کوي او هغه د حل لاره اقتصادي کوي، یعنې تجاري کوي. انټرپرنور متشبث هغه څوک دی چې د ده آیډیا څخه کولی شي خپل د آیډیا څخه $1,000,000 جوړ کړي، $1,000,000 جوړ کړي. ډېر کسان موږ پېژنو، مثلا اکثرا دا نمونه یادېږي، مارک زاکربرګ اول پیسې درلودو چې فیسبوک شروع نه درلوده، اما د ده آیډیا دونه موفق و چې اوسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي. په اقتصاد کې یو استرادی په نامه ډیټ کپیټل یا مړه پانګه، په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته، خلک هر څوک لري اما نه پوهېږي چې چیرې یې خرڅ کړي. که یو کس پیدا شي وایي چې زه کولی شم ستا پیسو باندې تجارت وکړم، ښه ایډیا لرم، ډېر کسان پیدا کېږي چې دوی سره مثلا شریک شي.
که یو ځوان غواړي خپله یو کاروبار را پیل کړي، څنګه یې را پیل کړي او کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
اکثرا ځوانان داسې کوي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري، دوی خوال داسې کوي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق ته نه وړاندې کوي. ډېر د ځوانانو سره زه مخامخ یم چې ما سره خپل مفکورې شریکې کړي چې موږ مثلا دوه کاله کېږي دې باندې فکر او درې کاله کې جوړ باندې فکر کو نو زه ورته وایم چې کې 15 کاله مر باندې فکر وکې فکر کول تاونه کول شي نورم فکر زته ایجادي په عمل کې جوړ باندې کارونه کې یعنی تطبیق نه کړی تنه پوره شي دا ایدیا د روشته هم تطبیق ورده کنه دا نو دوی دی وکي چې هر کوم تومره ایدیا چلری دوی دی اول د تطبیق لارې چاره باید وسنجي دومره خبره په انټرپرنورشپ دا ده چې ایدیا څنګه څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي ایدیا کولیتی چې وشا ایدیا مګر ماغه په تجارتی قالب کې اچول ځان ته باید مهارتونه ضرورت لري نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډیر داسې کسان ستاسو د ادارې ست چې دا ایدیا بزنس کانسپټ یا تجارتی طرح ته تبدیلول لکه مرسته کوي دریم مرحله دا ده چې تاسو باید خپل د پاره یو بزنس پلان جوړ کړئ څنګه کوم ځای نه شروع کوم کوم ځای ته باید مارکیټینګ څنګه وکم خپل مدیریت څنګه مخته بوم نه ټول د علمي عملی پروسې دي چې باید مخته بوي باید ځوانان دي چې کله ایدیا لري اول کار شي دوی کې ځي دفتر نشي بیا یا د دې کې چې عجل یو ویب سټ اوسه جوړي حال دا چې دا کارونه باید ډیر وروسته په تجارت کې وسی پیسې باید شانه باندې مصرف نه شي خو څنګه ځوانان چې پیسې نه لري باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپیژني دا وي ارتیا باندې پوښي خپل ایدیا په خه کې پیسې لا بزنس پلان ورته جوړ کړي بیا پنګ ورته پیدا کړي بیا چې کله پنګ پیدا شو بزنس په خپل شو ودرې دی عاید رامنځته شوی کله چې دفتره مونږ نیسي بیا کولای شي چې نور کسان هم استفاده کړي یا کولای شي چې ویب سټ دا شان جوړ کړي په ټوله کې باید دوی ډیر کوشش جوراتوکی که تاسو او بیریره چې دا کار نکیږي دا کار ستونزه لري دا شان لري همیشه خې بس باید اړې کور کې کړي نو ستونزو د پاره د حل لار حتما پیدا کیږي
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه تر بل خبرونه خو وخت تر تغوړم
گئی پس پتاخ کی سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید